په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې ده. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د اسلامي هیوادونو سازمان له ښکېل خوا غوښتنه کړې چې د خبرو اترو او روغې جوړې لپاره هڅې ګړندۍ کړي. نن دوشنبه د زمري یا ساعت 15 د اګست میاشتې شپږمه په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
دا ورزګان چارواکی وایي د چنارتو ولسوالۍ د سکوت ګواښ له منځه تللی دی. په افغانستان کې د پولیو یا ګزار ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل شو، او د امریکا متحده ایالات پلان لري چې نن پر ایران د بندیزونو د یوې نوې مجموعې جزئیات اعلان کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه د مکی معظمې د سولې د پریکړه لیک د عملي کېدو په خاطر له ښکېلو خواوو غوښتي چې د خبرو اترو او روغې جوړې لپاره هڅې زیاتې او ګړندۍ کړي. په کابل کې د دې سازمان استازي د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د سرمنشي له قوله رسنیو ته ویلي چې د مکی معظمې له کانفرانس وروسته اسلامي نړۍ د افغانستان د مسایلو په اړه تاریخي مسؤلیت او پړاو ته داخله شوې ده.
I will not go into
دی وی د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دا حکومت بیل اجنډا نه لري، بلکې د افغانستان د سولې او پخلاینې اجنډا تعقیبوي. زموږ سازمان د زمینو د برابرولو هڅه کوي، نه دا چې خپلې رهبری پر غاړه ولري. نو ځکه په کار ده چې سولې او یوځای کېدو ته یو چانس ورکړو.
د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت د سرطان په میاشت کې د سعودي په جدي او مکی مکرمې ښارونو کې د 50 هیوادونو د دینی عالمانو د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د افغانستان روانه جګړه غندلې او د پایتریستو لپاره یې د سولې غږ کړی و. د اورزګان د چنارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي ویل تیر شپې راهیسي د دې ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان پر شا شوي او دغه ولسوالۍ د سکوت له ګواښه ژغورل شوي. د چنارتو ولسوالۍ د امنیت قمندان اختر محمد د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل چې تیر شپه کومندوز واکونه د مرستې لپاره ورسېدلې او د غلطه جګړه مهار شوي. نوموړي غوښتنه وکړه چې افغان هوایي ځواکونه دې د دې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو پر پټنځایونو بمباري وکړي. د اورزګان په چنارتو ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت بریدونه پیل کړي وو چې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د ولسوالۍ د سکوت اندېښنې پورته شوې. دا یو بل خبر لمخې د اورزګان چارواکي وایي د دیراود ولسوالۍ په شین غولي سیمه کې په تیرو درې ورځو کې د عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال طالبان وشلي. دا دایکوندی سیمه ییز چارواکی وایي د دې ولایت په پاتو ولسوالۍ کې تیر شپه د نښتو پر مهال 15 وسلوال طالبان او 2 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 2 تنه نور سیمه ییز پولیس ټپیان دي. دا دایکوندی والی علي اکبر ناطقي د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو له دریو خواوو څخه پر دې ولسوالۍ ډلهیز برید کړی چې پر مهال افغان پوځیانو بریدونه پر شا تمبولي. نوموړي وویل وسلوالو طالبانو غوښتل ولسوالۍ سکوت کړي خو ماتې خوړلې. طالبانو خپل تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان له مخدره موادو متاثره دي. دا خبرې د دوشنبه په ورځ له نشه یي موادو سره د مبارزې په خاطر د کورنیو چارو د وزارت او د رزمي ورزشکارانو او د فدراسیون د ګډو هڅو د پایلولو په یوې غونډه کې شوې. د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو په دې برخه کې روانو عملیاتو خبره کړې ده او ویلي دي چې رزمي ورزشکارانو ژمنه کړې چې د مخدره موادو د روږدي د مخنیوي لپاره به په ځوانانو کې د ورزش د دودولو په هدف هڅې تیزی کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسینولو کمپاین نن پیلېږي او بخینن پیل شو. د عامه روغتیا وزارت په وینا د ګزړ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو دا کمپاین 15 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به تر 15 کلنۍ د کم عمر لرونکو 9.9 میلیونه ماشومانو ته د ګزړ واکسین ورکړل شي. چارواکي اټکل کوي چې په نام نسیمو کې خایي تر 1 میلیون زیات ماشومان د نامنیو له کبله له دې واکسینو بې برخې شي. د امریکا متحده ایالات پلان لري چې نن پر ایران د بندیزونو د یوې نوې مجموعي جزئیات اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې پر دې اقدام انتقادونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات به پر ایران بندیزونه ولګوي. دا بندیزونه د امریکا لخوا وروسته لاغې پر ایران بیرته لګول کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له لاسلیک شوي اتومي تړون ووت. پامپیو له سنګاپور څخه واشنګټن ته پر لاره خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ به د دې بندیزونو جزئیات په یوې اعلامیه کې چې ټاکل شوې نن خپره شي اعلان کړي. امریکایي چارواکو ویلي دې بندیزونو د یوې برخې په توګه به د ایران حکومت نور ونه توانېږي چې ډالر به وپیري. همدارنګه به نوي بندیزونو کې د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هیواد صنعتي فابریکې په نښه شي. او سعودي عربستان وایي دا هیواد له ریاض څخه د کاناډا سفیر وباسي او د شمالي امریکا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې اړیکې زنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور پورې کړی چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد به هیچا ته اجازه ورنکړي چې په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په ریاض کې د کاناډا سفارت په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د یوې بندې فعالې د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې له سعودي عربستان غوښتي چې سمر بدوي او نور فعالان دې له زندان خوشی کړي.
دا ازادي رادیو ده. په خبری راپورونو کې اوري چې د اسلامي همکاریو سازمان لشکیل خو غوښتنه کړې چې د خبرو اترو او روغې جوړې لپاره هڅې پراخې کړي. د حزب اسلامي ګوند وایي پر حکومت او د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد لري.
دولت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رانو سرتاسري او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره اصلا اراده نه لري.
په منسن کې مخدره موادو ګڼ کسان متاثره کړي.
تقریبا 3.5 میلیون وګړي متاثر دي یا مواد استفاده کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه پر ایران د بندیزونو جزئیات نن په ډاګه کوي. تر شپږ نیمو بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د اسلامي همکارۍ د سازمان یو استازي وایي د افغانستان ستونزه د جګړې او چاودنو له لارې نه بلکې د خبرو اترو له لارې حل کېدای سي. دغه سازمان د افغانستان په اړه د مکې مکرمې د سولې د پریکړه لیک د ملي کېدو په خاطر لشکیل خو غوښتنه کړې چې د خبرو اترو چارې چټکې کړي. یوسف خان ځدران او د موضوع تفصیل.
په مرکز کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د انتحاري حملو جګړو او وژنو په غبرګون د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي یوسف الټایمن له حکومت، سیاسي مشرانو او دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار وکړي. په کابل کې د یاد سازمان سفیر د دوشنبه پورز دغه سازمان د سرمنشي لخوا خپره شوې اعلامیه له رسنیو سره شریکه کړه چې پکې د افغانستان د سولې په اړه د مکې معزومې له پریکړه لیک د جدي ملاتړ غوښتنه شوې ده. حسین اونی بوتسالی وایي د مکې له غونډې وروسته د اسلامي همکاریو سازمان او غړي هیوادونه تاریخي پړاو ته رسیدلي او تمه ده چې د سولې لپاره وروستۍ هڅې ګټورې تمام شي. دی وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دا وخت کومه بېله اجنډا نه لري بلکې د افغانستان د سولې او پخلاینې اجنډا تعقیبوي. زموږ سازمان د زمینو د برابرولو هڅه کوي نه دا چې خپله یې رهبري پر غاړه ولري. نو ځکه په کار ده چې سولې او یوځای کېدو ته یو چانس ورکړو. نوموړی وایي ښه دا ده چې د بدلون په دې موده کې تیرته کتنه وشي چې څنګه کولی شو د وینو تویولو روانه لړۍ ودرېږي. ښاغلی بوتسالی وایي د سولې پروسې کامیابېدو ته لازم فرصت برابر شوی او باید له دې چانس نه سمه استفاده وشي. د اسلامي هیوادونو همکاریو د سازمان له درسه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د تیرې سرطان په میاشت کې د دغه سازمان او سعودي عربستان په نوښت د 500 هیوادونو دیني عالمان د افغانستان په اړه د مکې او جدې په ښارونو کې سره راغونډ شول. د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې روانه جګړه فتنه وبلله او وی ویل چې د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید جګړه پکې ژر تر ژره ودرول شي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې هیله شته چې د افغان سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هلې لیکي نتیجې ورکړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبه پورې ازادي رادیو ته وویل چې د جنگ ښکېل اړخونه په ځانګړي ډول وسلوال طالبان باید د اسلامي نړۍ د عالمانو فتوا عملي کړي.
دا
دی وی وسلوال طالبان کې د اسلامي نړۍ د عالمانو فتوا ته احترام نه لري په دې معنی چې د اسلام او شریعت خلاف کار کوي او جنگ یې حرام او فتنه ده. کله چې د اسلامي نړۍ عالمان فتوا ورکوي او طالبان پر عمل نه کوي په دې معنی ده چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو پروژه پر مخ وړي. ښاغلی صدیقي وایي چې د اسلامي هیوادونو د مرستې سازمان او غړي باید د افغان سولې په برخه کې خپلې هلې ځلې تیزې کړي. د ده په خبره دغه سازمان باید د نورو هلو ځلو تر څنګ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب هم وکړي.
د افغانستان حزب اسلامي ګوند وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اراده نه لري چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دې برخه کې ځینې ستونزې تاییدوي. وصل وصال راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند ګواښ کوي چې که د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د سیاسي ګوندونو طرحه ونه منل شي دوی به پراخ مدني اعتراضونه وکړي. د دغه ګوند یو رسنیز غړي فضل غنی حقمل د دوشنبه په ورځ په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د پلي کوونکي کمپنۍ لخوا د ډاډ نه موجودیت په تړاو د حکومت د پریکړې په غبرګون کې وویل چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه ګټه اخیستنې ته اراده نه لري.
چمتووالی ښودلی و چې دوه دوه نیمو میاشتو کې کولای شو چې د بایومیټریک سیستم عملي کړو، خو باوجود د دې هم دولت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رڼو سرتاسري او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره اصلا اراده نه لري. نه غواړي چې ټاکنې په بایومیټریک ډول ترسره شي.
ښاغلی حقمل وویل دوی د سیاسي ګوندونو د طرحې پلي کېدل غواړي ځکه چې په خبرې دغه طرحه د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې اغېزمن رول لوبولی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د یو شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ د ګډو ناستو لړۍ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د یوې اووه مادیزې جنبندۍ نه وروسته پای ته ورسېد. ښاغلی دانش د شفافو او بریالیو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره بحث او خبرې مهمې وبللې او په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو په ګډون د بل هر لوري مداخله د نه منلو وړ وبلله او په خپل وخت سره د انتخاباتو په کېدو ټینګار وکړ. خو د جنبندۍ په یوه فقره کې راغلی چې د وخت او تخنیکي اړتیاو له پلوه په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د ګټې اخیستنې لپاره د کمپنۍ لخوا ډاډ نه دی موجود. بلخوا اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې هیله وښوده چې انتخابات په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شفافو انتخاباتو ترسره کولو اراده لري، خو د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د کار اخیستنې په برخه کې د اړوندې کمپنۍ لخوا کوم ډاټ نه دی موجود. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبی الله سادات وایي دی وایي دا یو ملي بهیر دی او تر کومه چې موږ ته ډاډ رانکړل شي څنګه کېدای شي چې موږ ډاډه واوسو چې دغه بهیر په بایومیټریک سیستم ترسره کیږي. په ورته وخت کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا کسه هم وایي چې حکومت د رڼو انتخاباتو ترسره کولو اراده نه لري، خو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د طرحې په ځانګړي ډول د بایومیټریک سیستم پلي کول ناشونی بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه څرګندونې ردوي چې ویلي وه د دغه هیواد زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل سوي دي. واصل وصال پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د افغانستان د زندانونو توقیفونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی وایي له زندانونو آزاد شوي زیاتره طالب بندیان بیرته د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. ښاغلی کوهستانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له 15 نه تر 30 سلنې پورې آزاد شوي طالب بندیان له دې امله بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدل چې کورونه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، خو زیاتره یې د جګړې د ډګرونو پر ځای بیرته عادي ژوند ته ورګرځېدلي دي. نوموړی هغه څرګندونې چې ګوند د افغانستان زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي ردوي.
دی
وایي موږ په سلګونه داسې موارد لرو. هغه زندانیان چې د داخلي امنیت په تور زندانی ول د بند دورې له پوره کولو وروسته په شخصي کارونو بوخت شوي او د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. دا په هیڅ صورت نه تاییدوي چې د افغانستان زندانونه دي د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي وي. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نه غواړي چې په دې تړاو د ارزونې لپاره د یو پلاوی زندانونو ته ولیږي. د نوموړي برابر زندانیان په زندانونو کې د علم او کسب په زده کړو بوختي او د زندانونو مسولین له هر ممکن لاري د زندانیانو د اصلاح لپاره هڅه کوي. د پداسیال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر سیما سمر 13 ورځ په وی غونډه کې ویلي چې د زندانونو د بد وضعیت لامل د هیواد زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوی دي. د دې په خبره زنو زندانیانو سره لدی چې د بن موده پوره شوی خو بیا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. اغلی سمرویلی یو شمیر کسان که هم په درنو جرمونو تورن پیژندل شوی خو په بند کې د ویلنډ مودیل تیرول وروسته آزاد شوی، خو بل خو داسې کسان هم شته چې په وړو جرمونو له کلونو راهیسې په زندانونو کې پراته دي. اوس مهال د افغانستان په زندانونو په ځانګړې توګه د کابل په سرخی زندان کې شاوخوا 10,000 زندانیان ساتل کیږي. د دغه جرګې یو غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي هغه کسان چې د خلکو په وژنو مجرم پیژندل کیږي باید اعدام شي. دی وایي هغه زندانیان چې د خلکو په وژنو کې لاس لري باید اعدام شي. همدغه د بشري حقونو کمیسون او اغلی سمر بیا چغې وایي چې اعدام نه شي او د اعدام حکم د جزا له قانونه وباسي. له دې وړاندې هم د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو د ناوړه وضعیت په اړه راپورونه خپره شوي دي، خو د زندانونو د رئیس په ګډون مسؤولو چارواکو تل دا ویلي دي چې د شته ستونزو په ځانګړې توګه د زندانیانو لپاره د لازمو امکاناتو د برابرولو لپاره جدي هڅې کوي.
موردل چې د زندانونو او توقيف ځایونو عمومي رئیس د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هغه څرګندونې ردوي چې ویلي و د دغه هواد زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر سیما سمر په ورستوي کې د دغه هواد د زندانونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د افغانستان دولت له طالب وسلوالو یا هم نورو جنگي ډلو سره د سولې په باب په خبرو کې د هغوی د جنگي جنایتونو او د بشري زد کړونو عمل د بخښنې صلاحیت نه لري. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د طالب وسلوالو سره د سولې په خبرو اترو کې او یا هم د حکومت ضد نور تروریستي ګروپونو سره په مذاکراتو کې افغان دولت د جنگي او بشري جنایتو د بخښنې یعنی عفو صلاحیت نه لري. دا څرګندونه د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مشر سیما سمر د ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې مطرح کړې دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مشر هم درځو ویل چې افغان دولت له خپل وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د طرف په پیژنګلوي کې باید دقت وکړي او همدارنګه د هغوی هر ډول غوښتنو ته مثبت جواب ونه وایي.
ما در مسئله سول چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. یکی
در سول باب خبرو که باید تو مسائل رو تپام وشی. لومرای در خبرو لپاره باید مقابل لوره پا دقت سره و بجندل شی. او دویم در جنگی او بشری زد جنایت و بخنه زموک صلاحیت نده.
ببخشیم.
خو بیا د افغانستان د سول علي شورا وایي چې دوی د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو پیلیدل به له قید او شرط بدللی دي، خو د سول په باب د ترسره کیدونکو مذاکراتو په اړه ځانګړې اجندا لري. د یاد شورا ویان سید احساس طاهری د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د مشر د سرګندونو په اړه داسې خبرګون وکړ.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان امیدوار است وظیفه خود را اجرا بکنه.
هیله ده چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل دنده تر سره کړي. د سولې پروسه د افغانستان د سولې عالی شورا پورې مربوطه ده او په دې برخه کې هر قدم اخیستل کیږي د افغانستان له خلکو سره او په دې تړاو د دخیلو بنسټونو سره مشوره تر سره کیږي او بس پرې کوو. موږ په ډېر دقت سره پر مخ روان یو. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم دراسوي چې په جوزجان ولایت کې افغان دولت ته تسلیم شوی دایشان باید د ترسره کړو جنایاتو په پام کې نیولو سره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر له افغان دولت څخه د طالبانو سره په مذاکراتو کې د هغوی د جنایاتو د نه بخلو غوښتنه کوي او وایي چې د جوزجان له پخواني ولی احمد یشتي سره هم د ولسمشر لومړي مرستیال د ایجنسی حیثیت قضیه هم په بېطرف او جدي توګه وڅېړل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات کسان د مخدره موادو څخه اغیزمن سوي دي. دوی دا خبرې نن له مخدره موادو سره د مبارزې په خاطر د کورنیو چارو وزارت او د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون د ګډو هڅو د پایل په یوه غونډه کې وکړې. تفصیل له خان محمد سین څخه.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په هیواد کې په مخدره موادو د روګدو په زیاتېدو اندېښنه خیو. د حکومت له ټولو ارګانونو غواړي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړي. دا خبره د دغه وزارت مرستیال جاوید قائم د دوشنبې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف د کورنیو چارو وزارت او د هیواد د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون ترمنځ د ګډو هڅو د پیلولو په ناسته کې وکړه. خاغلی قائم په هیواد کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کارول د افغانستان د سولې، اقتصادي ودې او پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ وباله او پر ضد یې په جدي مبارزه تاکید وکړ.
یو غټ مشکل چې موږ ته جوړ کړی احتیاط ده. د 2015 ارقام ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 3.5 میلیونه وګړي متاثره دي، یا مواد استفاده کوي یا دغې تر تاثیر لاندې دي یا محتاط دي. حدودا 1.9 څخه تر 2.5 میلیونه نفره مواد استفاده کوي، حدودا 5 میلیون موږ محتاط لرو.
د جوړې ناستې ویناوال ورزش د سالمې ټولنې او په مخدره موادو د روغتیا د مخنیوي لپاره مهم وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دغه وزارت ځانګړي ځواکونه شپه او ورځ پر دندو بوخت دي. خو د افغانستان ټولو اتباعو ته پکار ده چې په دې برخه کې له اړوندو ارګانونو سره همکاري زیاتې کړي.
پاین مای گذشته توانستیم که بیشتر از 107 تن مواد مختلف نوازد.
د وویل په 13 میاشتو کې توانیدلی یو چې وټونه بیلابیل مخدر مواد ضبط کړو. په دې موده کې مو په 1300 عملیاتو کې د مخدر موادو شاوخوا 1500 لوی متوسط او واړه قاچاق کوونکي نیولې دي. که څه هم د ستونزې په انډول زموږ د کیفیت اندازه کمه ده، خو د کار کیفیت مو عالی دی.
کیفیت کار مو بسیار عالی است.
په جوړې ناسته کې د افغانستان د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون رئیس دین محمد مبارز ژمنه وکړه چې په ځوانانو کې به د ورزش د دودولو هڅې تیز کړي.
د ننګرهار د روغتیا ریاست مسؤلان وایي چې د پخوا په نسبت د پولیو واکسین څخه د پاتې ماشومانو شمیر له 60 زرو څخه 30 زرو ته راټیټ شوی دی. دوی وایي چې دغه ماشومان په هغو سیمو کې له واکسین څخه پاتې کیږي چې ناامنه دي. شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال د دوشنبه په ورځ د واکسینو د درې ورځني کمپاین په پرانیست ونډه کې وویل خو به په ننګرهار کې 60 زره ماشومان د پولیو واکسینو څخه پاتې کېده چې اوس دا رقم 30 زرو ته راټیټ شوی دی. وایي دا شمېر ماشومان په هغو سیمو کې له واکسین څخه پاتې کېږي چې ناامني ده.
خو په ننګرهار ولایت کې 60 زره په شاوخوا کې ماشومان د واکسین نه پاتې کېدل، خو دا رقم اوس 30 زرو ته راخېر شوی او دا هم د پچیراګام د پنایګزوی په ساحه کې د دیبالا د پاپین او اوس په ساحه کې او همدارنګه د نازیانو د دوخلې نازیانو په ساحه کې د خوګیانو د وزیر په تنګی په ساحه کې او همدارنګه د رینو پارچا د لالپور په ساحه کې پاتې کیږي. خو بیا موږ کوشش کوو چې دا ځل د قومي مشرانو او همدارنګه د نورو متنفذینو د لارې په دغه ساحه کې هم موږ خپل لاسرسی زیات کړو او ماشومان ته واکسین وکړو.
په دې مراسمو کې د ننګرهار والی حیات الله حیات بیا وایي په هغو سیمو کې چې د واکسینو پروسه نه تطبیقیږي کوښښ به وکړي چې د دیني علماو، قومي مخورو او ځوانانو په مرسته په راتلونکي کې دا ستونزه حل کړي.
موږ به د علما کرامو، متنفذینو، قومي مشرانو په واسطه باندې انشاءالله وکولای شو چې تر ډیره حده هغه سیمو ته هم واکسین ورسو. لرې پرتو بانډو کوڅو ته دا پیغام ورسیږي او د ننګرهار بچان واکسین شي.
د عامه روغتیا ریاست د مسولینو په وینا پر روان کمپاین کې به د ننګرهار شاوخوا 1,60,000 ماشومان واکسین شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري پر ایران د لګول سویو بندیزونو د بستې جزئیات نن په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون تایید کړ چې د واشنگتن لخوا پر تهران هغه بندیزونه به بیان نافذ چې د بهرنیو اسعارو د تبادلې په برخه کې نوي محدودیتونه پکې شامل دي. نور تفصیل له احمد تکلنا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبریالانو ته وویل پر ایران هغه بندیزونه به نافذ شي چې د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو وروسته په پام کې نیول شوی دی. پومپیو دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې په سنگاپور کې په یوه نړیواله غونډه کې له ګډون وروسته واشنگتن ته ستنېده. هغه د دې بندیزونو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې نن د اګست په 6مه نیټه به د سپینې ماڼۍ لخوا اعلان شي. خو د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د دې بندیزونو د یوې برخې په توګه ایران نور نشي کولای چې امریکایي ډالر وپیري. دوی همداراز وایي چې د ایران د نامتو غالیو په ګډون د دې هیواد پر صنعتي سکتور به هم پراخ بندیزونه ولګول شي. ښاغلی پومپیو ویل د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د تهران پر پوځي فعالیتونو فشار زیات شي. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک د خپل رژیم د ناکامیو له کبله چې نشي کولای په اقتصادي برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي ناراضه دي. د ایران اقتصاد په وروستیو څو میاشتو کې تر یوه حده د امریکا د بندیزونو له ویرې په چټکۍ سره خراب شو او په نتیجه کې د ایران په ډیرو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د ایراني ریال ارزښت په خاص ډول راولوېده وروسته له دې چې ریال خپل تقریبا نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ. د ایران دولتي تلویزیون د یکشنبې په ورځ وویل حکومت به د ریال د سقوط د مخنیوي لپاره د اسعارو د تبادلې په مقرراتو کې اسانتیا راولي. په همدې ورځ چارواکو د ایران د مرکزي بانک مرستیال او د اسعارو د تبادلې مسؤول احمد عراقچی توقیف کړ. ایرانی رسنیو پرون د څارنوالۍ د یوه ویان له قوله راپور ورکړ چې وایي عراقچی له توقیف کېدو یوه ورځ مخکې د اقتصادي جرایمو په تور له دندې لرې شوی و. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په لاسلیک شوې موافقه کې ژمنه کړې وه چې له خپل اټومي پروګرام څخه به لاس اخلي او په بدل کې به یې پر دې هېواد لګېدلې بندیزونه فسخه کېږي. خو ولسمشر ټرمپ سږ کال په مې میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ځکه د ده په وینا تهران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو د بستې جزئیات په څو شیبو کې په ډاګه کړي. په همدې حال کې په هغه بیان کې چې نن د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګرینی او د فرانسې، جرمني او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو خلخوا خپور سوی پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو په اړه اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون موثر دی او د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو ټاکلی هدف تعقیبوي. د اروپایي ټولنې په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له ایران سره سوی تړون د اروپا سیمې او د ټولې نړۍ د امنیت لپاره مهم دی. بیان زیاتوي چې د 28 غړو لرونکو دغه ټولنه به اوس په بیړه د هغو اروپایي کمپنیو چې له ایران سره کار کوي د قانوني خوندي کولو لپاره اقدامات عملي کړي. تر دې مخکې د ټرمپ ادارې پر ایران د بندیزونو له جاري کېدو سره د اروپایي کمپنیو د معافیت غوښتنه رد کړې وه. اروپایي ټولنې په بیان کې دا هم ویلي چې په قانوني توګه له ایران سره په اقتصادي چارو کې د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د خوندي کولو په برخه کې دا ټولنه جدي ده. بل نړیواله مسله دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا په ټولنه کې د اختلافاتو د رامنځته کولو د هڅو په خاطر یې په واشنگټن کې د روسیې شارج دافیر ورغوښتی او په دې اړه یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې متحده ایالات په خپلو کورنیو چارو کې د روسیې یا د نورو لورو مداخله په هیڅ ډول نسی زغملی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات د نوریس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوټ په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د اروپا او ایور ایسیان په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل په واشنگټن کې د روسیې شازدافر د متری ژیرینوف ورغوښتی و چې د موسکو د هغو هڅو په اړه چې ویل کېږي د امریکا په ټولنه کې اختلافاتو او تشدد ته د لمن وهلو لپاره له ټولنیزې رسنۍ کار اخلي سپیناوی وکړي. ناورت وویل متحده ایالات دغه بی باکه مداخله نشي زغملی. له دغه ټویټري بیان سره د اګوست د لومړۍ نیټې هغه بیان هم غوټه شوی چې د فیسبوک د جولای د 1 نیټې د اعلان په اړه خبر شوی و. فیسبوک ویلی و داسې پرمختللې هڅې چې ښایي له روسیې سره تړلې وي او هدف یې په نومبر کې د امریکا د کانګرس تر منځمهاله انتخاباتو مخکې د امریکا پر سیاست نفوذ کول دي کشف کړی دی. که څه هم فیسبوک روسیا او منځمهاله انتخابات چې ورته څه کم سل ورځې پاتې دي مستقیما له دغو هڅو سره نری تړلي، خو د کانګرس هغو غړو چې فیسبوک ورته په دې اړه معلومات ورکړي ویلي چې له دغه تاکتیک څخه هغو عاملانو کار اخیستی چې د روسیې له مداخلې سره ارتباط لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوټ په دې بیان کې ویلي و چې موږ د فیسبوک دا پریکړه چې هغه اکاونټونه چې له بهره سرچینه اخلي تړلي استایو، ځکه هغه د متحدو ایالتونو دننه تشدد او اختلافاتو ته لمن وهي. هغې زیاته کړه موږ له روسیه او ټولو ورانوونکو لوبغاړو غواړو چې سمدستي دغه بې باکه چلند ودروي. د ناور په وینا متحده ایالات د روسیې په ګډون د بهرنیانو دغه هڅې چې زموږ ډیموکراتیکې پروسې او ادارې زیانمنوي نشي زغملی. د روسي تاس دولتي خبري اژانس په واشنگتن کې د روسي د سفارت لخوا د اکشن بي د ورځې د خبر شوی بیان په حواله ویلي چې وای دوی په دې اړه چې د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا دومره لویدلې ډیپلوماسي ته مخه کړي یوازې پښیماني څرګندوي. سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په دې کار سره په امریکا کې هغه اداري او سیاستوال لا پیاوړي کوي چې د امریکا په سیاسي پروسه کې د روسیې د مداخلې له مسلې د خپل ځان په ګټه کار اخلي.
د نوریاس نوری په راپور کې مو وردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا په ټولنه کې د اختلافاتو د رامنځته کولو د هڅو په خاطر یې په واشنگتن کې د روسیې شارج دافیر ورغوښتی او په دې اړه یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې متحده ایالات په خپلو کورنیو مسایلو کې د روسیې یا هم د نورو هیوادونو مداخله په هیڅ ډول نسي زغملی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اورئ. اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای تر رسیدي. د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له سلطان محمد سرور نه اورئ.